افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې پراپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. اورزګان ته د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړو د تک او د غراس په دې ولایت کې د سولې د هڅو مهم خبرو پر یو شمیر نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي او هم د لاجوردو د لارې پروژې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویل پروګرام د پراخېدو په حال کې دی او دوی به د مخنیوي هڅه وکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند د غړو باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرحات پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نوی مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوی دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لژمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې ترڅنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تور غونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندر پیل ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه څخه په تیریدو له اروپا سره نښلول کیږي. د افغانستان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لکول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د ټیم روزونکو کیلیلنس او ځینو نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیر میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره د قانون ورکوونکو خبره بللې، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورن رد کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تیر یکشنبې د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د اورزګان ولایت د چینارتو امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. تېرونه د دې ولسوالۍ د محاصرې او هلته دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې او وختلو خبر ورکړل شوی و. د چینارتو امنیه قمندان اختر محمد پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تر پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو تحرکات کم شوي دي. امنیه قمندان دغه راز وایي د چینارتو په لرو پرتو سیمو کې له همدې دولت وسلوال مخالفان حضور لري. د نامنې ولسوالۍ امنیه قمندان شکایت وکړ چې په کافي اندازه مهمات او ځواکونه نه لري. د کندهار د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست وایي سږ کال په جنوبي حوزه کې د نامنې او وچکالۍ له امله څه باندې 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمی پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل
زموږ هغه وطنوال چې د نوي ولسوالۍ څخه د نامنی له امله یا هم په دوروسي کې موږ تاسو شاهدان یو چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې مراتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقنه یم چې تعداد یې 10,000 څخه هم اضافه کیږي.
د دې ریاست په خبره دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندوی ادارو په مټ ورته مرسته رسولې. د کندهار د کډوالو او رسیدونکو چارو رئیس دغه راز ویل چې سږ کال له پاکستانه 4,200 کورنۍ کندهار ته ستنې شوې دي. د همدې سیمې هنري څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د میزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمویل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا دغه غونډه وروسته له هغې رابلل شوې وه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړه چې تهران په وروستیو کې د بلاستیک مزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه غندلې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشره نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت انمول شوې عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د برتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوې. خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوې موافقې په خاطر سخت انتقادونه انکړي دي. له رایه اخیستو مخکې مې هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نازړه وو او سره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو مخکې به استعفا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په خوانی مدافع وکیل په 3 کلونو بند محکوم شو. مایکل کوهن چې له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالیه او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 کلن بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلی کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غوړې به هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی پراپورونو کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
په افغانستان کې د نن د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي چې ناامن او روزګان ولایت تللی هم د سولې هڅه کوي.
چیرې چې تیاره وي چیرې چې بد ورځ وي هلته باید لاړ شو نو ځکه مو روزګان وټاکه.
د افغانستان له یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي. د بلخ په ولایت کې د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي. کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اسدی رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دوی به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي چې دواړه به د سولې پر روانو هڅو کې د وروستیو هڅو چې خلیلزاد تر اوسه پورې مخته وړي پر د خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیلزاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنې لري خو اصلي هدف یې نه دی ترلاسه کړی چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیلېدل. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیه په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړ مورس په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه یوولس ورځې مخکې پیل کړ چې تر روانې پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه سوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیره شپه آزادي راډیو ته وویل
کاغلی خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي. او همداراز کاغلی خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطحه د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي. د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی، خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر روانې اپریل میاشتې شایي له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سیشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي بیا اروزګان ته رسېدلی. د سولې د پلي کاروان چې د غړو شمېرې لسګونو ته رسېده په ترینکوټ ښار کې تود هرکلی وشو. د سولې د دغه تګ سره د اروزګان سلګونو اوسېدونکي هم یو ځای شول. پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. د اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور ته غوږ شئ.
دا ژغونه د سولې د تږو دي. د دوی شمېر لسګونه ته رسېدي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته راورسېدل. د سولې د دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د اروزګان ولایت خلک ورغله او تود هرکلی وکړي او د سولې دغه غږ یې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان دغه غړي او د اروزګان ولایت سلګونه خلک د څه وخت لپاره د ترینکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځېدل او پر شکیل خواوې د سولې غږ وکړي. د سولې د کاروان دغه غړو ازادي راډیو ته وویل چې حرکت یې مثبته پایله ورکړې او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړي. دوی وویل چې اروزګان ته یې د تګ هدف دا دی څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړي او په مرچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې غږ واوري.
بل خیبر یم او لنیک مرغه باید وای چې د امن خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ شروع شوې دي. موږ ټول شاهدان یو چې یو ډول هیله مندي هم راته پیدا شوې ده. خو اروزګان ته مو د راتګ هدف یو دا و چې غوره وګڼله چیرې چې تیاره وي، چیرې چې بده ورځ وي، هلته باید لاړ شو او هلته له خلکو سره یو ځای آواز پورته کړو. نو ځکه مو اروزګان وټاکه او دغه لاره مو وزغمله او دا د درنو اروزګانیانو ترمنځ
او د دې تر څنګ زه خپله ډېر ټینګ هوډ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینی هدف مې د سولې راوستل دي. خو په اروزګان په ټوله ولس باندې هم دا غږ کوم چې دوی هم سره دا د سولې د اوربان غږ بدرګه کړي.
جنگ بدرنگی خدار چیز ماستر گرارندی کردی بل جوان نور داس کسان سچ معلول سوی دی جنگ بدرنگی دا غر چی وطن بدرنگ کردی کورون بدرنگ کردی مستر گرار بدرنگ کردی ستر گنال رو وس مرد پار ایس ندی پکار خسول غوار دا سول دا پار ارسکو او دا سول دا پار مبارزه پکار دا
د سولې د کاروان له دغه غړو سره د اروزګان ولایت یو شمیر ځوانانو هم له کندهاره تر اروزګان ملچا کول.
د کله چې د ولسي حرکت کاروان ما په لومړي ځل ولیدی دا مې یوه هیله او ارزو چې د دوی سره یو ځای سم. د دې اروزګان بچی یم، د اروزګان په درد باندې دردېږم، زړه مې خوږېږي چې اورېدلی دی. یوازې د نن څخه نه، د ډېر وخت څخه دلته جنګونه روان دي، ځوانان مو د لاسه ورکړي دي، کونډیانې لرو، یتیمان لرو. نو دا هوډ مې وکړ چې زم به روزګان ته او د ټول روزګان په یو آواز به په روزګان کې دا آواز پورته کوم د سولې چې نور جنگ بس دی، وروروژنه بس ده، نور سوله غواړو.
د یادونې وړ ده چې د سولې د ولسي حرکت دغه غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د حمله میاشت څخه پیل کړي چې د هیواد نورو ولایتونو ته هم پلی تللي او هلته یې د سولې پیغام وړي.
روزګان ته د هلمند سولې د ولسي حرکت د تګ او دغه راز پر د سولې د هڅو په باب مو د حرکت د سولې د هڅو په باب مو واورېدل چې یو ځل بیا پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. نن د سولې او د امن پر موضوعاتو هم د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې خبرې کوو. د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د نامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي د بلخ په ولایت د ولایت د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي او وایي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي، خوراکي مواد نه لري او په جګړو کې د ټپي شویو خپلو خپلوانو درملونه هم سمه نه ده شوې. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په بلخ کې د مهاجرینو یوه کمپ ته ورغلی او له بې ځایه شوو څخه د حال د ژوند د حال او احوال پوښتنه کړې ده.
په بلخ ولایت کې د مهاجرینو په کمپونو کې د نامنۍ له امله یو شمېر بې ځایه شوي کسان د ژوند له ناخوالو شکایت لري. په فاریاب او سرپل کې یو شمېر کسانو د روانې نامنۍ، جګړې او ویجاړیو له امله خپل کورونه پرېښودلي، له مصیبت څخه تښتېدلي، هوسا او آرام ژوند ته د رسیدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړې. خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړلو، د نه لرلو او د اوسېدو د ځای د نشتون څخه شکایت لري.
دولت طریقه ته خیمه نه دی لري، خیمه نه لرو، مقصد خوراکي مواد نه لرو. بس دا ماشومان مجي موټي موټي یو داسې ټوله یو پیسو مسوځي کته بلای دغه ټوله دغه په باندې ورکوي د ماشومان یو خرچه مو کیږي.
د ناملو یو رواچې دا به ځشوي کسان وای سره لدی چشپک میاشتې کیږي چې په دې کم کې اوسېږي. خونه د جنگونو لامل غالي لټپونه درمل شول او نه هم ناروغانو ته صحیح امکانات برابر شول. د نهر شهید حسن مهری خارګوټي په کمپ کې یو بل بې ځای شوی یې پاړه وایي. د بلخ د کډوالو ریاست وایي چې مرستندوی بنسټونو کابو 2000 کسانو ته ژمنۍ مرستې ویشلې دي. د دې ریاست مشر عبدالصبور قادری داسې وویل.
ما تیم سروی داریم، کمک ها برشان صورت میگیره بعد از اینکه سروی شود. کسایی که با ما مراجعه کرده باشد تیم سروی ما حتما اینا را سروی کردن، کمک کردن برش.
در نهر شهی ولسوالی در مهاجرینو پا کمپ که در نامنه در بچه بزای شوی کسان چه پلاتو و پلاستیک و پوخل و خیمو که در جوان شپی او رازی پا مشقت سرا سبا کوی شکایت لری که پا موقع ور تا بشری مرستی و نرسیگی در جم یخنه او دواور او باران ورخت با پا در کمپ که در دیر شمیر سپینگیرو او جگره زپلو تا پیانو جواند واخلی. مجبر رحمان حبیب سای آزادی رادیو مزار شریف.
د افغانستان د یو شمېر ولایت شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په باب مو واورېدل چې د بلخ ولایت د کډوالو په کمپونو کې اړولي او وایي چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي. مخکې مو په دغه راز په کندهار کې هم د جنوبي ولایتونو د بې ځایه شو د ستونزو په باب واورېدل. هلته هم دا ستونزه ده، البته دا یوازې په بلخ او په کندهار پورې محدوده نه ده، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله ډېر کسان د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. خو له بلې خوا د افغانستان د حکومت چارواکي هم وایي چې دغو بې ځایه شو د مرستو رسولو هڅې کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت هم وایي په ژمي کې د طبیعي پیښو ته تدابیر زیات کړي دي. وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل حکومت پر نغدي مرستو سربیره په ژمي کې د زیان منیدونکو د ستونزو د حل لپاره یوه اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي او د اړتیا په وخت کې به پر نیازمندو یا پر هغو چې مرستو ته اړ دي وویشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ژمي له را رسېدو سره طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې په راروان موسم کې د زیانمنیدونکو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو هوارۍ ته یو لړ تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د نغدو پیسو ترڅنګ یو اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي چې د ژمي په موسم کې په زیانمنو شو کورنۍ وبېشي.
وزارت درمون رسیدگی به حوادث هم اقدامات پیشگیرانه
دو بویل طبیعی پیخو تا در رسیدگی وزارت یو لر مخکینی تدابیر نیولی او در سلور در شوالیتون در وسیدون کل پار نهش پیت میلیون اتلکاو نه پانزوز در افغانه پپام که نیولی دی. هم دارنگا پا گودامونو که خوراکی مواد کولیش خلق داد من کلی پا دریو میاشتو که چی خدای مکر هر پیخ کیگی رسیدگی باورتو کلو
برای مردم رسیدگی بکنه.
د وبل ولایتي کمیټو ته د خوراکي موادو لیکدل دوام لري او هڅه کوي چې ټول ولایتونه ته په سمه توګه ورسیږي. خاغلی عظیمی وبل حکومت هڅه کوي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې خلک د ژمي د یخمیو له خطرونو وژغورل شي. سګانې ژمي په داسې حال کې را رسیږي چې په ځینو ولایتونو کې خلک د وچکالۍ له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په تېره د هرات ولایت د نږدې ولایتونو ګڼ اوسیدونکي چې هرات ښار ته تللي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي هرات ولایت ته به د کډه شوو ستونزې هم په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې د اکثرو زیانمنو شوو ولایتونو اوسیدونکو د ژمي په موسم کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه کړي وو. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي هم انتقاد کوي چې حکومت د ژمي په یخنیو کې زیانمنو شوو کورنیو ته جدي توجه نه ده کړې. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دغه وزارت پر پروګرامونو انتقاد کوي او وایي چې همدا اوس ډیری خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي خو لازمه رسیدګي ورته نه کیږي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چپانه کې چیرې دوی قطن آمادگی نه لري، یوازې دوی مطبوعاتي خبرې دي. کې چیرې دوی په واقع سره آمادگی ترلودای هم دا اوس ګوره تاسو په خپل وګوره چې په اکثره ولایتو کې خلک د لوګ الله څخه خلک منکیږي، همداسې د یخنی الله څخه خلک په ډېر بد حالات قرار لري. تاسو بادغي سو وګوره چې خلک په کوم حالات کې دوی قرار لري، تر دې اندازې چې پراته خپل بچان دوی خرڅوي.
خاغلی صدیقی ټینګار کوي چې که د خلکو ستونزو ته پام ونه شي د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ شي. دی غواړي چې حکومت د ولایتونو ته پلاوی وټاکي چې د خلکو ستونزې له نږدې بررسي کړي چې مرستې مستحقو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د تهران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو لګولی باید تر 2020 کال پورې لري نه سي. ښاغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څه باندې لس دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندي لري چې په وروستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه رواني هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندي څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړی چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری آژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قمندان بریج جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینې ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیره اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړلیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب شوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پاروونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړلیک سره په ټکر کې بللې ده. خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړلیک کې لیران څخه غوښتنه شوې د داسې میزایلو له ازمایلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږد توان لري، خو په پریکړلیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع شوی. تهران وایي د میزایل پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
اوس هم له اسمه سروانه واورو چې د انجینری یوه کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته په نړۍ کې میلیارډونه نیالګي کینوي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیارډونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بی پیلوټ الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15 میلیارد ونی وحل کیشی. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنی د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. د الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې نه نوزي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنی څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم همغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس شتي. په دې توپیر چې بی پیلوټ الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغو الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کیښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای یې په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنی ځایونو له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی فقیر محمد تازه یم د ایران کې د کرمان په ولایت کې ژوند کوم. از موږ مشکل دا ده چې د افغانستان دولت تصمیم نیولی چې دا تثبیت هویت نفر کم شي. په دغه ځای کې همیز دا نفر هم کم دي او بل د افغانستان سفارت ځای هم تنګ دی. بل خبره دا ده چې دا مهاجرین چې په ولایتو کې ژوند کوي دوی د سرسی نه لري چې وله د تهران یا بل ځای ته ولاړ شي. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې نفر دې ډېر کړي او خپل په تصمیم کې تجدید نظر وکړي. بله خبره دا ده چې د ولایتو کې یو ګروه واسي چې خلک تثبیت هویت شي او دوی ته تذکیره او پاسپورت الکترونیکي ورکړي. ولې چې الکترونیکي پاسپورت ضرور د خلکو په کار ده چې د ایران دولت هم هغه مني د پخواني پاسپورتونه نه مني. دغه مشکلات او هیله لرو چې د افغانستان دولت دا مشکل موږ لپاره حل کړي. مننه او تشکر.
زه بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. علاءالدین نوم یې زما د امیر زوی. موږ مو د ږغ د تر لوړه مکانه پورې ورسېدي چې موږ د غورماش ولسوالۍ کې خلکو ته کښتۍ سره مخ دي. او د دې ځای مېمنې ته مو وغواړي زر زر روپۍ را څنګه واخلي بیا بلګې راکړي هغه هم نشی شونه یې واخوی راکړي نشی راکړي دغه زر زر روپۍ هم پر دغه راڅخه واخېستې خلک نه کاخري سره مخې دي د خدای شی نهشته بله بلګې راکړي نشی راکړي نه واخوی راکړه هغه مو زر زر روپۍ هغه چې سر څخه شکوي وغوړ راڅخه واخې ما سلام یم تر لوړ مقام پورې ورسېدې تر اشرف غني تر ډاکټر عبدالله پورې چې د غورما چې ولسوالۍ خلک د کاخري سره مخ دي په کومکونه سونه یې واخوا خلک د مرګ سره دی لاس وګرېوان دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرومرو درته خبرو. د سهار اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي تر ټولو لوی د لاجواردو د لارې پروژه ده چې د وریښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کېږي. د هرات ولي ویاند ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننیو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاوه. کرام الدین کریم باندې دغه محدودیت د افغانستان فوټبال خزینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی. نوي ورځې نوموړی نشي کولی په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخو کې فعالیت وکړي. د اورزګان ولایت د چنارتو امنیه قومندان وایي د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی خو هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 غړو سره د دغه پروګرام نوي محدودیتونه ولګوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن چې له اوږدې مودې رئیس د ولسمشر ټرمپ مدافع وکیل و وروسته له هغې چې په مالیه او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په درې کلن بند محکوم شو. د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو د زعفرانو د ګټو موضوع څېړلې خو په همدې موضوع یو راپور هم لرو. په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال ویل کېږي 14 تنو ته رسېدلي. دا حاصلات په 2013 میلادي کال کې 1 تن. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخ دی خو افغان چارواکي زعفران سره زر بولي او د دې بوټي د حاصلاتو لا لوړېدو ته هیله مندي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله ل مرخاته مخ کې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریخه چې ل شاوخوا سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. 14 کلن ځوان جمعه خان د هغو 1650 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وایي لل مرخاته مخ کې کروندو ته ځي او د دوی هر یو له 4 نیولې تر 15 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي هیله مند چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. که څه هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت دا هڅې ګټورې ثابت شوي خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی وایي سکل د زعفرانو حاصلات 14 تنو ته رسېدلي. حال دا چې په 2013 کال کې دا حاصلات یوازې 1 تنو. د زعفرانو کښت کم اوبو ته اړتیا لري په دې معنی چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنېږي. په روان 2013 کال کې پر 6200 هکتار مځکه زعفران کرل شوي دي چې د 13 میلادي کال په مقایسه 1.5 سلو کې زیاتوالی ښیي. خو لا هم په افغانستان کې پر 2,3 لک هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2010 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر وو، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی چې په کلنی ډول 400 ټنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي له 4-5 کلونو را په دې خوا په ټوله سیمه کې زعفران کرل شوي دي. مخکې بیا خو خوسه کالي قیمت ډېر ټیټ شوی دی. خلکو بیا کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده او د 1 کیلو زعفرانو په بیه کې له 40 نه تر 45 زره افغانۍ کمواله راغلی دی. د هرات د زعفرانو کښت له بل ستونزې سره هم مخ دی. د هرات اوسیدونکي وایي د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو له امله یو زیات شمېر ایرانیان د ډالرو د پیرلو لپاره افغانستان ته راځي او له ځانه سره زعفران راوړي او د هغوی بې کیفیته زعفران د افغانستان په نوم پلورل کیږي. خو د کرهڼې وزارت په افغانستان کې د زعفرانو راتلونکي ته هیله مند دی. د دې وزارت ویان وایي د نویو هوایي دهلیزونو په پرانستل کېدو د افغانستان زعفران چې ښه کیفیت لري هند، چین، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د سره زر په نوم د زعفرانو د پروسس د یوې مخکښې شبکې مشر عبدالشکور وایي د دې بوټي بشپړ ارګانیک طبیعت او اصلیت ته په پام د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو غوره او ښه کیفیت لرونکي زعفران دي.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونې په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګه مرستیاله غلې ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، موږ خدا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته ځواب په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایي چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړنې یا همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دوی ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یو بله مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسۍ حق دی. که چیرې خلک کافي خوړه ونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه یوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې د دیالسو اتات یا کال نه را په دی خاطر دیالسو شپګ نوې کال پورې چلیر ویزر د چلیر ویشتو زرونه ډیر ملکی خلک د موجوده جنگونو او تاریخوالو له عمله خپل ځانونه لاله سور کړی او لاتروسه لاله سور کوي او همدارنګه اوسنۍ چرنې خوې چې په کال کې 3600 وطن خپل ژوند د چاپریال د ککړتیا لامل له لاسه ورکوي. نو په ډیر خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بلابلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوی؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتی حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محروم کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه تل راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
کرا شو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینې نور ستونزې هم شته دي. مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېره خوشنۍ سره راپایت وایم چې زموږ په د هیواد په با ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کیږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کیږي چې د یو چا ژوند ترې نواخستې په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاو له منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی اساتی ادوا هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپل سزا وویني. خو په ډیره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی همغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي او په دغه باندې دغه خپل دښمنی غواړي چې لمنځه وسی په انده چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریځ څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر د کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړه اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوهمه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي، او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودنې، اختطاف او برمته کولو مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه هم قتل دی په هغه مواردو کې چې قانون پیش بینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم
درنه اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړاونکی
فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د زعفرانو د ګټي پاک لسمره په هیګي
زمون کار ټول فکری کار دی، د زهنی ستړیا په ټول معنا لري کی انسان ته یو ډول آرامي ورکي، د سکون احساس کوي.
د زعفرانو لرغونتوب خبري است،
افغانستان ته 2000 کاله مخکې راغلی شوی دی.
اوس د زعفرانو استفاده او بازار څنګه ده؟
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفران تقریبا څه کم $2000 خرڅېدو، اوس په جهان کې یو څه نرخ راکته شوی دی، یو $1200 تر رسیدلی دی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د زعفرانو تاریخ او ارزښت څېړو، بیا په خوړو کې د زعفرانو د استفاده په حقله د خلکو خبرې درته ورو، له اوسنی حالت څخه هم ځان خبرو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي، او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، زعفران هغه قیمتي ګیا ده چې د ګلانو د اترو په څیر بوی او سور الوانی رنگ لري. کله چې په ګرمو اوبو کې واچول شي نارنجي شي. دا چې زعفران یو ګټور او ګران بیه شی دی، نو په ټوله نړۍ کې د سرو زرو په نوم هم یاد شوی دی. ډاکټران وایي چې زعفران د ژور خپګان او د وینې فشار له کمولو سره مرسته کوي، پوستکی او ویښتان نرموي، د چای په ځای ورنه استفاده کیږي، او د خوړو په جوړولو کې د مسالې په توګه هم کارول کیږي. په خانه شاهانو به زعفران د خپل امام دی او بود د خوشبو کولو لپاره په ګرم اوبو کې اچول، د اعصابو د آرامولو په خاطر به چای ورنه دموه، او د زعفرانو په اوبو به لوړ رتبه افسرانو په جګړه کې خپل ټپونه مینځل، د ځکه چې دوی په دې فکر و چې زعفران یو سوچه بوټی دی، زخم ژر جوړوي. زعفران د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لکه نیوزیلند، جرمنی، یونان، بریتانیا، هندوستان، عربستان، ایران او افغانستان کې کرل کیږي. د کرنې د برخې ماهران وایي دا چې د افغانستان کرنیزې ځمکې او اوبه د زعفرانو د کښت لپاره مناسب دي، نو د یاد هیواد د زعفرانو سره په ټوله نړۍ کې نه لیدل کیږي. دا چې په افغانستان کې د زعفران لرغونتوب تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې له علمي غړي ګلشاه آریانوال څخه پوښتلی دي.
زعفران خپله د سرې تیلا د شهي نبات او د بیزاګانو د نبات په نوم سره هم یادیږي. زعفران د زنبکیانو په مل پرې اړه لري. د شواهدو په اساس زلاستیل شوم چې منشه خپله د آسیا څخه اخیسته شوې ده، چې افغانستان ته 2000 کاله مخکې راوړل شوې ده. مګر متاسفانه چې کورنی جنگو په حق له دا د سبب شو چې د دې کارونه ودرېدا. بیا دوهم ځلې خپل په 1901 کال کې بیرته بیا په هرات کې د دې کارونه رواج شو، او چې تقریبا دلته په شپږشتو ولایتو کې اوس دا کارل کیږي.
کله چې آشپزان او د خوړو مینوال یو ځل اصل زعفران تجربه کړي، د هغه خوند او خوشبوي ډېر خوښيږي. بیا له زعفرانو پرته خوړه مزه نه ورکوي. د دودیزو درملو په لړ کې له زعفرانو څخه د خزو د میاشتنی ناروغي پر وخت د ژور خپګان د لری کولو په هدف او د سالانډۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار اخیستل کیږي. دا چې د مهال زعفرانو څخه په یوناني درملو کې په کوم اندازه استفاده کیږي او خلک یې په کومو خوړو کې کاروي، دا مو د کابل په کوټ سنګي کې له یوناني طبیب ګل خان څخه پوښتلی دي.
ډیر زیات اعصابو لپاره کار کوي. کوم ښځې چې باردارې دا دو میاشت بعد چې د امرداري نګې تېرېږي هغه څه خلک خوري. په مستو کې ډېر خارج خلک اچوي، لکه چې د انډیا کشمیر خلک او دلته په افغانستان کې بریانی داشان جوړوي، فرنی داشان کې اتمن کار کوي. په دې حساب باندې جسمانی سړی ډېر زیات کمزوري ولري، پخې دردونه داشانې فشار چې کته پورته راسي هغه لپاره کار کوي.
یونانی طبیب ګل خان خود د زعفرانو تر ټولو مهمه ګټه د اعصابو آرامول وښودل. خو د خوست اوسنکی ډاکټر عبدالحد بیا وایي چې په رښتیا هم په پرمختللو هیوادونو کې خلک له زعفرانو څخه د خپلو اعصابو د آرامولو لپاره ډیره استفاده کوي. خو په افغانستان غوندې له ستونزو ډک ملک کې زعفران د اعصابو آرامښت او د زړه خوښي نشي راوستلی.
ټولنیز ژوند په ټینشن کې نه وي، یعنی یو په عصباني حالت کې نه وي، د دوی لږ ذهن نارامه وي، ګډوډ وی تابع استفاده کوي. هم داسې خود افغانستان په دې شرایطو کې په دې حالاتو کې غادي ځنو پیستلا چې په دې فوقلاده حالاتو کې زعفران څه چې غټ غټ هغه درمل هم تاثیر نه کوي. یوازې د تلقین ځان ته ورکو چې موږ اعصاب آراموي. یو څو شیبو لپاره هغه د زعفرانو زیړ رنگ او ښایسته بوی ازایقه چې هیڅ کو دا چې خپل زموږ په مخس تاثیر کوي نه کوي، دومره زیات ناخواله او دومره زیات ګډوډي پیخي وي چې هغه نشي کنټرول.
خو هغه کسانو چې زعفران خوړلي لګټي خوښ کړي. د کابل اوسېدونکي متین چې د سردردۍ پر وخت زعفران په چای کې څښلي ویل درملو څخه زعفران ګټور ورته تمام شول.
چې ویل کېده مولا چپرکټ رمن راځي کنه دا احساس مې کاوه سر مې ته ویل مسجد دې وسې تلم دا سر مې ډېر دا ورا کوله لوي دم به د زعفران چای راوړل دا نه ولا نتي خو دا وخت دی خدای قدرت به کا کوټ لړم هغه هم لر نه رمن درته ډېر کم احساس مې کاوه لکه د زعفران مې خوړلې یو لکه مبالغه نه کوم زه څه وایم سر ډېر.
کوم کسان چې ذهني کار کوي اکثره وخت د ذهن د آرامولو لپاره قهوه څښي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی وایي چې زعفران نه یوازې دا چې د قوي بدیل دی، بلکې لسی اړخه هم مناسب ثابتېدلی شي.
لکه زمونږ کار خو ټول فکری کار دی. کافي یا قهوه هم سرمزان ډوب دی کړی هغه ډېر سکو، مګر کله چې تاسو زعفران وڅکئ بیا پوهېږئ چې د هغې بدیل دی په ټوله معنا، د هغې ځای نیولی شي. دغه ذهني ستړیا په ټوله معنا لرې کوي، انسان ته یو ډول آرامي ورکوي. تاسو که چای استعمالوئ چای باندې لږ وخت وړي رنګ اړي، خو زعفران بیا دا ښېګڼه لري که یو ورځم چای پاتې شي رنګ نه اړي. دویمه خبره دا ده چې د زعفران استعمال دومره نه دی لکه د چای چې ته یو لپ ورواچو څلور پنځه تاره ورواچو هغه ستاسو یو ترموز لپاره کفایت کوي. دا یو ښېګڼه ده. موږ تقریبا پنځه کاله مخکې چې ما زعفران کاروو یو ډول خاص بوی لره، دغه بوی داسې د فکر کولو لکه د دوا بوی چې لري. اوس دغه اصلاح شوي تخمونو کې دغه شی هم نشته. دا بیخي ښېګڼه.
اکثره کسان زعفرانو ته ځکه هم ډیر ارزښت ورکوي چې وایي زعفران د کوکنارو بدیل بوټی دی. د ننګرهار اوسنکی ذکری املاتړ وایي زعفران انسان ته یو ډول عجیبه خوښي وربخي، خدا چې بایل وړه ده دوی هر وخت نشي کارولی.
یعنی د دې کوکنارو کرلو د لعنت نه چې افغانستان په دې باندې بدنام دی، نو که د زعفرانو دا کیش رواج شي نو دغه د کوکنارو د لعنت نه به خدای افغانستان خلاص کی. اوس بدخشان کې تاریخ کرل کیږي، هلته هماغه هلته زیات تاریخ هماغه بدخشانیان کري، هماغه استعمالوي د کوکنارو په ځای خلک زعفرانو کري. نو اوس خو چونکې چې خپله د خورې زعفرانې نو خو هغوی بیا استعمال هم کوي کنه، نو په دې اساس به د هغو اعصاب هم آرامي. نو زعفران زه ډېر ما نه دي استعمال کړی رښتیا خبرې، ځکه چې دا ډېر قیمته دی. کینی اوس هم راسره شته که تاسو سکي چای د زعفرانو در کوم تیاروم.
د هرات ولایت د زندهجان د ولسوالۍ یو تن بزګر عبدالودود حبیبي د زعفرانو د کښت پاک لوي. کله چې د زعفرانو پیاز واخلي سم له لاسه په خاوره کې ښخوي، ځکه که داسې ونه کړي ژر وچیږي.
پیاز از پس دیواره به زمین گیر شود زیاد بمانه باز خراب میشه و کیفیت خود از دست میده.
د زعفران و پیاز باید په ورځو کې بیرته په ځمکه کې وکرل شي. که ډیر وخت پاتې شي بیا خرابیږي. زعفران د ګل تر وخته اوبه، حیواني او کیمیاوي سره په منظمه توګه غواړي. د سنبلې په میاشت کې کرل پیل کیږي او د میزان په اخر کې په ګل راځي. لس ورځې په ګل کې وي، له هغه وروسته بیا زعفران ورنټولیږي. دا چې د زعفرانو ټولول یو ظریف کار دی او په ډیر احتیاط سره باید ټول شي، نو دا کار معمولاً ښځې سرته رسوي. هغه شرکتونه چې زعفران اخلي د زعفرانو د ټولولو په هکله میرمنو ته معلومات ورکوي. د زعفرانو د ټولولو پر وخت له مخصوصو لوښو، ماسک او دستکش څخه استفاده استفاده کیږي.
په افغانستان کې لویدیځ ولایت هرات د نورو ولایتو په پرتله د زعفرانو د کښت او تولید لپاره مخکې دی. د دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او هر کال هم د هغو ځمکو ساحه پراخیږي چې زعفران پکې کرل کیږي. په کابل کې یو زعفران خرڅونکی محمد نعیم وایي چې دوی د زعفرانو د ګلانو د پاڼو له منځه سور رنګه نازک تارونه بیلوي، وروسته یې وچوي او په کڅوړو کې خوندي کوي. نوموړی وایي چې دوی له پوره صداقت څخه کار اخلي ترڅو هم ګټه وکړي او هم یې د زعفرانو اخیستونکي زیات شي.
د افغانستان زعفران خلک ډیر خوښوي، بالخصوص د هرات زعفران. لکه په چینا کې شو، په هندوستان کې شو، په عربي ممالک شو، په نورو ځایو کې شو. مشهور زعفران چې دي د هرات زعفران دي چې هغه په ټوله دنیا کې اوس نن سبا خلک ډیر خوښوي د هرات زعفران.
دا چې زعفران یو قیمتي بوټی دی نو په کرلو او ټولولو یې هم ډیر لګښت کیږي، ځکه خو مسؤولو کسانو ته پکار ده چې د بازار موندلو لپاره یې له بزګرانو سره مرسته وکړي. موږ دا موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړه. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي. په پیل کې د زعفرانو د بیې په هکله ورنه پوښتلي، ورته غوږ شئ.
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغانی چې پاک او صحیح زعفران تقریبا څه کم $2,000 خرڅېدو. اوس په جهان کې یو سنر راخ کته شوی دی، یو $1,200 تر رسیدلې دی.
کوس درته وایي چې د تاسو اتاق او کسانو ته چې دوی زعفران کری څه یې کړي دي چې تر څو ښه بازاریابي پیدا کړي او په راتلونکي کې تشویق سي دي کارته؟
د دوی یو متحده اتحادیه هم رامنځته کړه ده. تخنیکي او زراعتي ستونزې چې وي هغه هم د دولت سره شریکې شولې، تر یو اندازې حل شوي دي، مګر تر ډیره اندازې اوس هم ستونزې شته دي. په بازار موندنه کې د دې خلکو سره کومک کړی دی. په ټولو هغه بینالمللي او منطقوي او داخلي نمایشګاهو کې چې دایریږي، مونږ د لسو نه تر شلو پورې د زعفرانو غرفې لرو او هغه په بینالمللي کنفرانسونو او دغو کې نمایش ورکول کیږي. سږکال تقریبا د 12 ټنه نه اضافه زعفران صادر شوي دي چې دا یو ډیر لوی رقم دی چې په خوا به دا نه و.
په کوم شمیر بازګرانو ته هغه څوک چې د زعفران کری تاسو بازار موندنه کړي او هغه آید چې لاس ته راغلی د سر قام راته ویلی سي چې څومره پیسې راغلي دي د زعفرانو له اړخه؟
په عمومي اقتصاد کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه افغانستان ته راوړي، او یو لوی ننګونه چې هغه د ایران د طرفه نه ده. هغوی زعفران ضعیف دي، موږ زعفران طبیع دي، په دنیا کې نرخ جګ دی. یو څه مشکلات دا دي چې هغه زعفران راځي او دلته ګډیږي او بیا بالاخره په دنیا کې زموږ د زعفرانو نوم خرابیږي، ارزش یې راښکته کیږي. هغې ته هم موږ تدابیر نیولې دي. زه امیدوار یم چې زموږ سرحدي قواوې، زموږ والیان په دې ارتباط باندې جدي پاملرنه وکړي، بې کیفیته زعفرانو د واردېدلو مخنیوی وکړي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې زعفران کرل کیږي او تاسو په کومو ولایتو کې لغو سره مرسته کوي؟
په هرات کې زعفران رواج شو، په فراه او په نیمروز او هلمند او همدارنګه اوس په مرکزی ولایتونو کې، حتی ننګرهار ته هم د دې پیز را انتقال شوی دی. دولت هم خاصه توجه کوي، خلکو ته مدالونه او نشانونه ورکړي. د پادر زعفران په نامه باندې یو دیقان چې په هرات کې موقعیت لري، هغه هم د دې زعفرانو متخصص دی او مؤسس دی. هغه نه وخت په وخت باندې جمهور او نور د دولت راکین پوښتنه کوي، هغه تقدیري.
په خبرونه کې روښانه شو چې زعفران له بشمیره ګټو سره د کوکنارو بدیل هم کېدل شي، نو ځکه باید وکرل شي او ګټه ورنه واخیستل شي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.
مین بندی بیلی گی سڑمی نرے نرے خوگی گی سڑمی نرے 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 خوگی گی تمین بدی بیلی گی تمین بدی بیلی گی تمین بدی بیلی گی تمین بدی